هر شپږ بجې شوې. زه امید زهیرمل مو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته هرکلی کوم. خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د دې هیواد د شخړو د حوالي لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطانی سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. ښاغلی ویسټ د دې لیدنې په اړه چې په پلازمینه دوحه کې شوي په خپل ټویټر پرون ناوخته خبر ورکړی او زیاتوي قطر د امریکا د ګټو د خوندیتوب په برخه کې د واشنگټن مهم همکار دی او دا هیواد د افغانانو د حقونو ملاتړ دی. د قطر له صدر اعظم او د شخړو د مخنیوي په چارو کې د دې هیواد له ځانګړي استازي سره د ټام ویسټ د دې لیدنې نور جزئیات نه دي خبر شوي. د افغاني الاسلام فرانسوي خبريال مرتضى بهبودي ميرمني الکساندرا مستوفايا ازادي راديو ته ویلي هيله اراده چې طالبان د دي خاون له زندانه خوشي کړي. بهبودي د جنوري په 15 مې ورځو ستر دي طالبان ونی و چې د فرانسې کابل ته ولاړ. د بهبودي ميرمني ازادي راديو ته ویل چې د دي خاون خبريال د جنايت نه دی کړو تر اوسه په تیر وخت باندې دریو میاشتو کې دا یو ځل توانې دل د چې په ټلیفون له هغه سره خبري وکړي. په تیر وخت باندې یو نیم کال کې چې طالبانو کابل نیول دي یو شمیر مدني فعالان او خبريال لانی نیولی زن یې بیرته خوشی کړي او یو شمیر نور لکه مرتضی بهبودی او د قلملار د بنسټ مشر متی الله ویسا ورسره لا هم په بند کې دي. د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د یو پخواني ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې یو 14 کلن ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ویان حاجي زید رسنیو ته ویلي دا پیښه د جمعې په ماښام ناوخته د میانشین ولسوالۍ په خاشکشي سیمه کې شوې. د نوموړي په خبره ټپي شوی ماشوم د درملنې لپاره روغتون ته لیږل شوی خو د اوسني روغتیایي وضعیت په اړه کره معلومات نشته. له تیرو جګړو پاتې مینونه نور چاوده مهمات لا هم په افغانستان کې د زرګونه کسانو د مرګ ژوبلي سبب کیږي. په بدخشان کې یو مېرمن او یو ماشوم د کوپچی په سیند کې غرق شوې دي. د بدخشان د حوادثو ریاست مسول محمد کامګار پرون ویل چې تر غرمې وروسته درې ماشومان او یو مېرمن سیند ته غورځېدلې چې دوه ماشومان خلکو راوویستل او دا مېرمن له یو ماشوم سره اوبو یوړه. تر اوسه د دوه تنو مړی نه دي موندل شوی. هاخوا بیا په تخار ولایت کې یو مېرمن نامعلومه وسلواله وژلې ده. سیمه کې طالب چارواکي وایي د مېرمن کور ته پر لاره و چې د سینځیو په سیمه کې پرې ډزې وشوي او وژل شوې ده. او پاکستانی پولیس وایي کوټه کې درې تنه ماشومان یوې چاودنې وژلې دي. د پولیس یو چارواکي شبیر احمد پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې چاودنه دې ماشومانو پرون د چمن په خار کې په یو کور کې یو بم سره لوبي کولې چې پرې وچاود. پولیس وایي تر دې مخکې په دې کور کې افغان کډوالو ژوند کاوه خو دا څرګندونه ده چې دا بم څنګه ماشومانو ترلاسه کړی دی. د شبیر په خبره د دې چاودنې په اړه تحقیقات روان دي. سهار مو نیکمرغه. په دوحه کې د افغانستان د راتلونکي فکر فورم غونډه د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي دې غونډه کې ګډونوالو د خبرو له لارې د اوسني بحران د حل غوښتنه کړې. یو چینایي شرکت غواړي د افغانستان د لیتیمو کانونه استخراج کړي خو دا چینایي شرکت ولې دې کار ته دومره لیواله دی؟
اروپا کې په 2013 کال پورې دوی داسې څه وایي چې له هغه وروسته به د تیلو موټران نور نه تولیدېږي، یوازې به د بیټري موټران رینیوبل انرژي موټران. نو په دې خاطر د لیتیمو اړتیا ورځ په ورځ ډېریږي.
په افغانستان کې یو شمیر معلولین وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې له نږدې دوو کلونو راهیسې خپلې پیسې نه دي اخیستي. او د یمن په پلازمینه کې د سعودیانو او حوثیانو دروغې جوړې په خبرو کې پرمختګ شوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورځ مو په خیر. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي وايي افغانان د خبرو لالاري د اوسنیو ننګمرو د اواري غوښتون کړي. ټام ویسټ نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلي په دوحه کې د افغانستان د راتلونکي فکر فورم په نوم جوړه شوې غونډه کې ټولو ګډونوالو په دې خبره ټینګار کاوه. هغه وايي د دې غونډې ګډونوال اقتصاد پوهان، د بشري حقوقو فعالان، پخواني وزیران او قومي مشرانو چې اکثریت یې له افغانستانه ورغلي وو. جزئیات یې په دې راپور کې. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي په دوحه کې د افغانستان راتلونکي فکر فورم غونډه کې له یو شمیر افغانانو او د متحده ایالاتو له شریکانو سره کتلي دي. هغه نن سهار په یو لړ ټویټونو کې د دې غونډې جزئیات لیکلي او زیاتوي د دې غونډې هر افغان ګډونوال د خبرو له لارې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د اواري او له جګړې سره د مخالفت غږ کړی. د ټام ویسټ په خبره په دوحه کې پرون د افغانستان راتلونکي فکر فورم په نوم جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د چلن غندنه او د هغوی د ملاتړ په اړه ولیدلې او تر خوای هغه وړاندیزونه هم ترلاسه کړي چې څه ډول نړیواله ټولنه اوسنۍ ننګونې حل کړي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زیاتوي. د افغانستان راتلونکي فکر فورم د افغان میرمنو او نارینه یو متحرک ترکیب دی چې اقتصاد پوهان، د بشري حقوقو فعالان، پخوانی وزیران او قومي مشران پکې راټول شوي دي. هغه دا هم لیکلی چې پرونۍ غونډه کې ډیری ګډونوال له افغانستانه دوهې ته تللي وو. ټام ویسټ هیله ښیي چې د دې غونډې ګډونوال به خپل پیغامونه طالبانو، د افغانستان نورو مشرانو او نړیوالو ته ورسوي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دوها کې د دې جوړې شوې غونډې په اړه خپل نظر نه دی ښودلی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ 13 سه‌شنبه د اپریل په 14مه د قطر او ترکیې په سفر راوتلی. د هغه د سفر له پیل سره سم د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه کې ولیکل، ښاغلی ویسټ به په قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه کې د یادو هیوادونو د چارواکو تر څنګ د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو، د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو، افغان سوداګرو، د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقوقو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. په دوحه کې داسې مهال د افغانستان په رنګونو بحث کېږي چې د نړیوالو د غوښتنو سره سره طالبانو په افغان جونو او ښځو لګېدلي بندیزونه نه دي لرې کړي او تر خواهي د یو همشموله حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ته طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت خبر ورکړی چې د ګوچین پروم د چین یو شرکت د افغانستان د لیتیم او د قانونو استخراج ته لیوالتیا لري. هخوا یو شمېر شنون کې وایي چین په نړۍ کې د لیتیم وړتیا ته په کتو غواړي په دې برخه کې پانګونه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت د اعلامیې له مخې د ګوچین په نوم چینایي شرکت وړاندیز کړی دی که چېرته د لیتیم د قانونو د سپړلو تړون ورسره لاسلیک شي، په اووه میاشتو کې به د سالنګ تونل ترمیم کړي او پر دغه لار به یو بل تونل هم جوړ کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د دغه چینایي شرکت یو استازي ټینګار کړی چې د لیتیم د قانونو د سپړلو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره شي او د پروسس لپاره به یې د برېښنا یو بند جوړ کړي او هم به د نورستان او کونړ ترمنځ لار د لغمان تر ولایت پورې په اساسي ډول ودانه کړي. دا چینایي شرکت څرنګه د افغانستان لیتیمو ته دومره لیواله دی؟ زابلوال کاکړ چې د قانونو په برخه کې په چک جمهوریت کې په لوړو زده کړو بوختی وایي چې ورس په ورس په نړۍ کې د نورو شیانو ترڅنګ د برېښنایي موټرو د بیټرۍ لپاره د لیتیم کارونه په زیاتېدو ده.
په اروپا کې په 2013 کال پورې دوی داسې څه وایي چې له هغه وروسته به د تیلو موټران نور نه تولیدېږي، یوازې به د بیټری موټران یې رینیوبل انرژي موټران وي. نو په دې خاطر د لیتیم او اړتیا ورس په ورس ډیریږي. دا چې ارقام ساتي چې په 2000 کال کې تقریبا شپږ پنځوس زره ټنه لیتیم استعمال کېدل یا مصرف کېدل، خو اوس داسې څه چې د 2010 کال پورې به شاید 2.2 میلیونه ټنه مصرف د لیتیم په دنیا کې.
د چین د ګوچین شرکت یو استازی تیرونی کابل ته تللی و. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د قانون او پېټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره هم وکتل. د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ د لیتیم منرال د قانونو د سپړلو د چارو له پیلېدو سره به 1,00,000 کسانو ته مخامخ کاري زمینه برابر شي او 1,000,000 نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار امکانات برابر شي. ګوچین چینایي شرکت د لیتیم د قانونو له سپړلو سره لیوالتیا په داسې حال کې ښکاره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په 22مه په ننګرهار کې د زر تنه لیتیم لرونکي ډبرې د قاچاق په تور د دوو چینایانو په ګډون د 5 تنو د نیولو خبر ورکړی و. هغه وخت د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت یو چارواکي محمد رسول عقاب اټکل کړی و چې په دې کانو کې تر 30% پورې لیتیم دي. د طالبانو د سیمیزو چارواکو د وینا پر بنسټ دغه دوه چینایانو او د هغوی دریو افغان شریکانو غوښتل د لیتیم ډبرې د پاکستان له لارې چین ته انتقال کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې اوشمیر معلولین وایي د طالبانو ل بیا واکمنې د ورستۍ لنګدي دوو کلونو راهیسې معاش نه اخیسته. دوی وایي لډیر ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دغه معلولینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې د طالبانو حکومت لومړی د دوی کلنۍ معاش چې شاوخوا یو لک او شل زره افغانۍ و 15 زره افغانۍ ته راکم کړ، خو دا پیسې هم نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان نږدې 15 سلنه وګړي معلولیت لري. جزئیات یې په دې راپور کې.
یا شعار میتن و تلویزیون که مثلا ما حقوق شهدا و معلولین پرداخت کردیم نخی بسیار
دا پخوانی جمهوری حکومت د دفاع وزارت یو له هغو افسرانو دی چې په جګړو کې دواړه پښې پرې شوي دي. دا کوي چې د طالبانو د حکومت د دوهم ځل واکمنې له پیل راهیسې د شهیدانو او معلولینو له وزارت څخه کلنۍ معاش نه دی ترلاسه کړی. هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خودم یک تن از افسرهای قبلی وزارت دفاعستم، ما خودم هر دو پای خدا
زه پخپله د ملي دفاع وزارت له پخوانیو افسرانو یم. دواړه پښې مې نشته، خو زما یو ورور چې په نظم عامه کې افسر و په هلمند کې شهید شو، څلور اولادونه لري. د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر ننه پورې موږ خپل معاش نه دی اخیستی. یوازې ما نه، بلکې 90 سلنه شهیدانو او معلولینو خپل معاش نه دی اخیستی، یوازې 10 سلنه به اخیستی وي.
از شهدا او معلولین 90% دیگر پرداخت نکردن.
د دفاع وزارت دغه پخوانی افسر ادا کوي چې طالبان هغه معلولینو ته چې له دوی سره په جګړه کې و په منظم ډول معاش ورکوي. د مرکزی بغلان ولسوالی اوسیدونکی دی چې په 1992 کال کې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د مرګ له امله خپلې پښې له لاسه ورکړې. هغه چې د 8 ماشومانو پلار دی، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د معلولینو عاید کم شوی دی.
په تیر جمهوري نظام کې به مو یو څه معاش ترلاسه کوه، 100 زره یا هم 120 زره مو معاش و، خو له هغه وخت نه چې امارت راغلی زموږ معاشونه یې قطع کړي دي. زما پښه نشته، د ژوند وضعیت مې ډېر خراب دی. معاشونه مو د کال 15 زره ته راټیټ شوي دي، هغه مو هم لا نه دي ترلاسه کړي. ژوند ډېر سخت شوی و. اته کسه په کورنۍ کې لرم.
اوم غوښتل د معلولینو او شهیدانو د ورسۍ د دغو اندېښنو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت نظر هم ترلاسه کړو، خو د دغو وزارت ویاند مفتي فیصل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیر کال د زمري په میاشت کې یو راپور خپور کړ او ویې ویل چې د افغانستان نږدې 15 سلنه نفوس معلولین دي. اوچا زیاته کړه چې په افغانستان کې د 1.5 لک معلولینو په ګډون د شهیدانو او معلولینو 500 000 کورنۍ سبدي او معلولین په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. یا دفتر ټینګار وکړ چې د دغو کسانو رسیدنې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د پاکستان د اپریک رستای چې د انګور اډې سیمه کې د سوداګریز بندر کچې تلوړه کړه. پاکستان د پنځشنبې په ورځ د اپریک وکړه چې په دې سیمه کې به سوداګریز بندر جوړ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه پلاوي کړي خان جان الکوزي د پاکستان د کابینې دا پریکړه وستایله، خو ښاغلی الکوزي وویل چې تر دې دمه هلته او حتی د غلام خان په بندر کې ترانزیټي امکانات نه دي برابر شوي. الکوزي زیاته کړه چې دا ډول بندرونه تخنیکي امکانات غواړي. خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې انګور اډه د دواړو هیوادو لپاره ډیره مهمه ده.
دا هم غزنی ته لار لري او سهولت راوړي او هم ګردیز ته او هم خوست ته تلی شي. د درې واړو ولایتونو سره وسک کولای شي. دا د پخوانه هم زمونږ پیشنهاد و، اوس هم په دې باندې واردات او صادرات د پاکستان کیږي. یعنی زمونږ په دا اوس هم په دغه روان دي سکاره او میوه په روانه ده دغه طرف نه په راځي. او په زمن کې دا ډیره زیاته نږدې ده کابل ته، هم ډیر لوی سهولت به زمونږ د پاره جوړ شي.
د اوس لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیر صادرات او واردات د تورخم او سپین بولدک له لارې کیږي. د تیر رژیم په وخت ډیر غونډې وشوې چې د انګور اډې مسیر په یو تجارتي مسیر بدل شي، خو وروستۍ پریکړه ونه شوه. خان جان الکوزي وویل چې د اوس لپاره افغانستان د نواپاس د بندر پر پرانیستو ټینګار کوي. د شغله الکوزی په وینا افغانستان په تیر وکال کې پاکستان ته تر یو میلیارد ډالر ډیر صادرات کړی دي چې ډیر سکاره کرومایټ او تالک ډبرې وي. الکوزی زیاته کړه چې په ورته وخت کې 4,50,000 ټنه سبزیجات او نشتې 4,00,000 ټنه میوه هم پاکستان ته صادره شوې ده. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د معلوماتو له مخې د افغانستان له لارې د پاکستان او منځنۍ آسیا د هیوادو ترمنځ تجارت د پام وړ زیات شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یمن په پلازمینه کې د سعودیانو او حوثیانو دروغې جوړې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ریاض په تیرو نږدې 2 کلونو کې چې حوثیانو د یمن پلازمینه نیولې د حوثیانو پر ضد په جګړه کې د ائتلاف مشري کړې ده. د یمن په دې جګړه کې په لسګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونونه له لوګي او قحطۍ سره مخامخ دي.
د یمن د حوثیانو جګپوړي مذاکره کوونکي وایي چې له سعودي عربستان سره په خبرو کې پرمختګ شوی او نورې خبرې به د پاتې مهمو اختلافاتو د حل سبب شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون دواړه لوري وهڅول چې نشتې 900 بندیان تبادله کړي. په پلازمینه صنعا کې تر خبرو وروسته دواړو لوریو پر یو بل د اعتماد او باور په خاطر د سره صلیب دا وړاندیز ومانه او یو شمېر زندانیان یې تبادله کړل. په واشنگتن ډي سي کې د عربي مرکز همکاري او یمنۍ خبریالې افراح ناصر اسوشیټډ پریس اژانسته وویل چې دا یو ښه اقدام دی.
دا پوزیانو تبادله د دوو مختلفو دلایلو له امله مهمه ده. یو خو له 2000 کال را په دی خوا دا د شمیر له پلوه د زندانیانو لویه تبادله ده چې په راتلونکو 3 ورځو کې به موږ د دواړو خواوو ترمنځ د نږدې 1600 بندیانو د تبادلې شاهدان یو. دوهم دلیل چې ولې دا مهم ګام دی دا دی چې په دې کسانو کې یو شمیر ډیر مهم مشران دي چې د دواړو خواوو له 2 کلونو راهیسې غوښتل چې په دې اړه خبرې وکړي چې دا کسان خوشی شي.
سعودي عربستان چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد له 2015 کال را په دې خوا د ائتلاف مشري کوي په دې هڅه کې دی چې دایمي اورمند وشي او په یمن کې خپل نظامي حضور پای ته ورسوي. بل لور ته د حوثیانو مشر مرکچی محمد عبدالسلام پرون وویل چې د سعودي عربستان او عمان له استازو سره خبرې جدي او مثبتې وي. محمد عبدالسلام په ټویټر کې لیکلی دی چې په ځینو مواردو کې پرمختګ شوی او هیله ده چې پر نورو مهمو خبرو به بیا خبرې وشي. دریاس پلاوی د یمنی سرچینو په وینا د پنځم به پر صنعت ولړ دا مهمه هڅه ورسره تر دې وشوه چې تیر میاشت ملګرو ملتونو لوري د شیبي اوربند موده ختم شوه او د سعودي او ایران ترمنځ روغه جوړه وشوه. ریټرز اژانس یو شمېر سرچینو په وینا خبر ورکوي چې سعودي حوثي خبري تر اوربند را سرخېدي او په دې مذاکرو کې د حوثیانو په واک کې د شته بندرونو او د صنعت هوایي ډګر د پرانیستو په اړه بحث وشو. همدارس د عامه سکتور غړیو ته د معاشونو د ورکړې مسله یاده شوه. د بیا رغونې پر مسلې خبرې وشوې او له یمن څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه خبرې وشوې. دو یمنی سرچینو چې نه خوشتل نمونه وښسل شي رویټرز اژانس ته ویلې دي چې هغه وخت په دوی اوربند تغاړه کیشته چې د دوی د نورې غوښتنې ومنل شي. په یمن کې د 2014 کال په وروستیو کې وروسته تر دې شخړې پیل شوې چې حوثیانو پلازمینه صنعا له سعودي پلوه حکومت څخه ونیوله. پروسش کال ریاست یمن یو شمېر سیاستوال سره یو ځای کړل او په جلا وطني کې یمنیانو ته یو حکومت جوړ کړ. د دې حکومت او د ملګرو ملتونو استازو د صنعا په پرونیو خبرو کې برخه نه لرله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په لویدیځ کې خبرو شو یو بیلابیل ورسپانو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړې دي چې د سنیو لنډیز یو.
لاس انجلس ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې د هغو افغانانو د ستونزو په اړه یو مطلب خپور کړی چې د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته په قاچاقي لارو امریکا ته تللي دا او نور کډوال د متحدو ایالاتونو او مکسیکو ترمنځ د سرحدي دیوالونو شاته بند پته دي. ورسپانه د یو 33 کلن افغان چې د عبید الله په مستعار نوم یې پیژندلی کیسه راخیستې ده. هغه وایي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکي په توګه کار کړی او اوس مهال د مکسیکو د شمال له تیخوانا ښار څخه د امریکا خاورې ته اوښتی دی. په مطلب کې راغلي چې کډوال د پوځي ګزمو له ویرې د سرحدي دیوال شاته بل خوړو او سرپنا وخت تیروي. له دې ډلې ځینو د سرحدي دیوال ترمنځ سیمه کې په مرکو کې ادعا کړې چې امریکایي مامورینو په ورځو ورځو دوی له ډوډۍ او بړستنو پرته هلته ساتلی دی. لاس انجلس ټایمز د عبیدالله له قوله لیکي چې وایي د متحدو ایالتونو ته له رسېدو سره سم داسې انګیرله چې خوندي ځای ته رسېدلی، خو نوموړی زیاتوي چې برعکس ده ولیدل چې له سلو نورو پناه غوښتونکو سره یو ځای د دوو سرحدي دیوالونو ترمنځ لومه کې بند پاتې دی. عبیدالله چې د افغانستان او نورو هیوادونو کډوال هم ورسره دی وایي د سرحدي ګزمو مامورینو ورته ویلي دي چې باید په توقیف کې پاتې شي، خو د اوسېدو ځای اوبه او ډوډۍ نه ورکوي. نوموړی وایي په دې ځای کې بشري حقونو ته درناوی نشته او له دوی سره د سپیو یا حیواناتو په څیر چلند کیږي. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي چې د سرحدي ګزمې ځواکونو د هیوادني امنیت وزارت او نورو اړوندو ادارو په دې اړه د تبصرې لپاره د ورځپاڼې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. برطانوي آنلاین خپرونې ګلوبل هیرالد په یو مطلب کې په افغانستان کې د هغو ښوونکو په اړه یو مطلب خپور کړی چې ښوونځیو ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ دي. ورځپاڼې د ختیځ ننګرهار ولایت د یوې لرې پرتې سیمې د ښوونکو ویډیو خپره کړې چې د اقتصادي ستونزو له کبله هر سهار د ټایرونو له ټیوبونو په جوړه جاله کې له اوبو پورې وځي او ښوونځي ته ځي. ګلوبل هیرالد دا ویډیو له یوې چینایي ورځپاڼې څخه ترلاسه کړې ده. په ویډیو کې د مومندرې ولسوالۍ د ښوونکو یوه ډله لیدل کېږي چې ښوونځي ته د تلو لپاره په جاله کې له سیند څخه پورې وځي. ورځپاڼه لیکي چې دې ښوونکو له کلونو کلونو راهیسې له حکومتونو غوښتنه کړې چې یا د سیند پر سر یو پل ورته جوړ کړي او یا کښتۍ ورته چمتو کړي، خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. ګلوبل هیرالد لیکي چې د څو لسیزو جګړو د افغانستان اقتصاد زیانمن کړی، خو په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي بحران نور هم ژور شوی دی.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
کندهار کې د هلکانو په پرتلن جونی زیاتې خوار ځواک دي. روغتیا پالان وایي په دې ولایت کې په سلو کې 80% جونی په خوار ځواکۍ اخته کیږي چې لاملونه یې د کورنیو لخوا د نارینه او ښځینه اولادونو سره توپیریز چلند دی. د کندهار د میرویس روغتون مسؤلان وایي دوی تیر کال کې تر 2600 ډیر په خوار ځواکۍ اخته ماشومان بستر کړي وو چې د هلکانو په پرتله پکې د نجونو فیصدي 25% زیاته وه. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او خبر ورکړی چې په روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 715,000 ماشومان له جدي خوار ځواکۍ سره مخامخ شي.
د میرویس افزبی روغتون د ماشومانو په دې واټ کې ټول بسترونه له خوار ځواکو ماشومانو ډک دي. رحمانی خپل دوه کلن لور چې په خوار ځواکۍ اخته ده د دې افزبی روغتون د ماشومانو په دې څانګه کې بستر کړي. دا وایي لور یې د کمزوري له امله دغه حالت ته رسېدلې او خاوند یې د بېوزلۍ له امله زیاته توجه نه ورته کوي.
زمانو رحمانیه د یو کال کېږي ښه نه جوړې و ګره پلا بیا ملونه کېده کیانې ول پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورس چې سي ویږي بیت ماکسونو شان ورس تا غو دا سمه ده د کمزوري دا سوي د برو پر سیدل پروم د تو سره وسل بسکار مو وښ ډاکټران وایي سمه ده پر څو وای دا کمزوري دا ست کوم پنه ده زمونږ زمون.
عبیدالله بیا د گاونډي ولایت روزګان څخه خپل لور په بد حالت کې میرویس افزبی روغتون ته راوړې. د خپل د لور د خوار ځواکۍ لامل نه یادوي، خوایي چې مور یې یوازې یو نیم کال خپل شیدې ورکړي.
مریض مې نس پرتوب لري او خوار ځواکۍ دی نورې مشکل نه لري. کم خواړه چې وخوري هغه بد پر لګېږي. د دې ما پېښلې دغه مشکل دی صورت ډېر خوار دی خوار ځواکۍ دی. مور یې تقریبا یو نیم کال شیدې ورکړلې. علاج یې نه پېژم. د روزګان ګډ ډاکټران ته غوښتي دي هغه هم پریوته تشخیص نشانه دي کړې. دلته چې راځم روزګان شپنې ته راوستو د ممبلان کې هم چې دلته راځم
کندهار کې ځایی روغتیا پالان وایي د نورو کلونو په پرتله تیر کال په دغه ولایت کې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې دوه برابره ډېر سوی چې تر 80% نجونې دي. د کندهار د میرویس افزبی روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په تیر 2022 کال کې تر 2600 ډېر په خوار ځواکۍ اخته ماشومانو بستر کړي وه چې 25% نجونې تر هلکانو زیاتې وې. ډاکټر صدیق زیاتوي چې په خوار ځواکۍ د نجونو ډېر اخته کېدو لامل میندو ته د نامناسب خوړو ورکول او د کورنوی لوري د هلک او انجلی ترمنځ توپیرس چلندې.
موش 2500 مریضان بستر کړي وو د خوارزواکۍ د وجې په مختلفو میاشتو کې هم بستر کړي وو. د هغې جملې څخه چې دی 1180 یې نارینه وه او 1518 چې دی ښځینه وه، یعنی نجونې وې. نو دا داسې ښکاره کوي چې 1500 او 1800 چې وګورو تقریبا 1/4 فرق، یعنی 1/4 د نجونو خوارزواکۍ اضافه د نظر ورکول. انجون ته چې شیدې نه ورکوي مندې بعضې فکر کوي چې که زه دا شیدې ورکړم شاید زه ډنګر سم. هلته چې داسې نه ده، کڅوونه چې دوی شیدې ورکوي دا خپل غونه تقویه کېږي. موږ شیدې نجونو ته لږ توجه ورکوو، الکانو ته ډېره توجه ورکوو.
په کم عمر کې واده، خوړو ته نه لاسرسی، بې وزلي، بې سوادي او یو شمېر نور لاملونه دي چې روغتیا پالانې تر ډېره په خوارزواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو سبب ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبر ورکړی چې په روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 15000 ماشومان له خوارزواکۍ سره مخامخ شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
او د افغانستان د خصوصي خوانځي ټولنه وايي پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره راهیزي یوازې پلازمینه کابل کې له 250 تر 300 خصوصي خوانځي تړل شوې دي. د ټولنې رئیس اسلام الدین یارمل ازادي راډیو ته ویلي چې د زده کوونکو د شمیر کمواله ل شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او خراب اقتصادي وضعیت لامل شوی چې ډیری شخصي خوانځي په کابل او ولایتونو کې وتړل شي. په ورته وخت کې د شخصي خوانځیو یو شمېر مسؤلین هم وایي چې ډیری خلک د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله خپل ماشومان له خصوصي دولتي خوانځیو ته سپارچه کوي.
از کار مانده دیگه، از بیکاری دیگه نتونستیم کیره در شخصی شامل کنیم.
دی کابل و سیدون که عادله دیدره ماشومان و مرده وی پخوای خوان دند درلوده اقتصادی نسبتاً خو، نو زکای اولادون خصوصی خونزه که داخل کلیو خو و سید خراب اقتصادی وضعیت عمال طول خصوصی خونزه دولتی خونزه تا بدل کلیدی.
میډم می ساختمانی کار کوه، اوس خو کار هم نشته. د بیچارهګۍ او بې وزلۍ مو دولتي ښوونځیو کې شامل کړل. هلته یې چې لیکو کتاب نه لري، استادان یې کله راځي کله نه راځي. یو میاشت کېږي چې زوی مې دولتي ته تللی، حاضري هم نه ده اخیستې. هلته چې ځي وایي ولې زما حاضري نه اخلی. دولتي کې هم داسې ګډوډي ده، څنګه وکړو؟ که یې په کور کې نه و هم د چا زړه طاقت نه کوي. او دولتي کې هم اوس هېڅ کوم درس څه نشته.
د حضرت نبوي په نوم دیو خصوصي خوانځي مشر محمد یعقوب ابراهیمی هم وایي چې اقتصادي وضعیت لامل شوی خلک خپل ماشومان له شخصي خوانځي دولتي خوانځي ته تبدیل کړي. دا یې زیاتوي،
خلک ډیر غریب شوي دي، د فیس په تویلولو کې مشکلات سره ډیر مخامخ دي، اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه ده. نو فقط د اقتصاد خبره ده، کنی مکتبو ته مراجعه د شاګردانو ډیره زیاته نسبت نورو کلو ته، خو چون د خلکو اقتصاد ډیر ضعیفه ده په دې خاطر باندې خلق کم مکتب ته مراجعه کوي، او که مراجعه کوي هم د فیس پیسه ډیره جګړه کوي او غواړي چې فیس ډیر ټیټ وسی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي ښوونځیو د ټولنې رئیس اسلام الدین یارمل وایي په ټول افغانستان کې 3600 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي چې له دې ډلې اوس مهال یوازې په کابل کې شاوخوا 300 تړل شوي دي.
که چیرې زموږ ښوونځي د ابتدایي ښوونځي په یو ځای کې بندیږي، نو هغه کې مونږ 15 سپوري خون کې للاس ورکو، او که متوسطه وي نو 40 خون کې کلیسا وي، ل 150 تر 500 خون کو پورې په اوسط ډول سره مونږ للاس ورکړي دي. چې دا یو ډیره دردون کې حالات کله د خصوصي مکاتب لپاره نهایی زیات دي.
دای وای کناریواله مرستندوی ادارې له دوی سره مرسته و نه کړینو د نجونو د خوانځي ته څنګه به د الکان خوانځي هم د شته اقتصادي بحران له امله و تړل شي. د زیاته کړه چې رونق دانش د ښکاری علم د خاني نور یو څنګه د ننګ منځنۍ خوانځي او پوها هغه خوانځي دي چې نږدې ورځو کې تړل شوې دي. په موخ د خوانځي د وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت د معرف وزارت ویان عزیز احمد ریان هم و پوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د پداسه حال کې چې
د حمل په 11مه په افغانستان کې د خصوصي پانتونونو د ټولنې ویان محمد کریم ناصری ازادي رادیو سره په خبرو کې د یو شمیر خصوصي پانتونونو د تړل کېدو په اړه ویلي وو. هغه ویلي وو چې په وروستیو کې یوازې په کابل کې نږدې 50 خصوصي پانتونونه د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول خراب اقتصادي وضعیت له امله تړل شوي، چې نږدې 6000 کسان چې پکې دنده درلوده خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
ډیر مننه چې تر دمګړی پورې را سره وي او د افغانستان سیمې او نړۍ له ورسیو ته حوالات مو ځان خبر که. ازادي رادیو بعد ورځ پښتو کې هم خپل خبرونه ته دوام ورکړي. کولای شي زموږ پر ویب پاڼه هم زموږ خبرونه ژوندۍ واوري. بیلابیل مهم مطالب مو بیا پر ټولنیزو رسنیو هم شته، کولای شي هلته مو هم وڅاري. نږدې کېږو په افغانستان کې د سهار نږدې 6:30 دقیقو ته یو ځل بیا هم